دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شابه آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
خاغلو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم په واشنگتن کې د امریکا غګلو سټوډیو تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د دایکونډي امنیتی چارواکي وایي چې غیر مسؤول وسلوالو لوټیرو دوه ورځې را پدی خو د یاد ولایت په کجران ولسوالۍ کې اته را دي بارونکو موټرې او څو تنه موټر چلوونکو يرغمل کړي د دایکونډي ولایت د امنیه قومندان غلام سخی غپوري امریکا غګ ته دغه پیښه پخله کړي او ویلي چې ولایتي چارواکي د دغه پیښه د حلولو هڅه کوي نو موري د پیخي د علت پاړه څنګه دی ویلي غپوري وویل چې په یادو موټرو کې لکندهار څخه د اورزګان لارې کې جران ولسوالۍ ته خوراکي مواد انتقالې دل خو د دایکونډي د ولایتي شورا یو غړی غیرت علي جواهری به ادعا کوي چې شاوخوا ولس بارلونکو او مسافرلونکو موټر چې څلويختنه مسافر پکې سپارو د طالبانو لخوا يرغمل شوی د دایکونډي د پولیسو مشر غلام سخی غپوري وایي چې اوس مهال یوازې د بامیانو او دایکونډي ترمنځ غزیدل لار خلاصه او د غور هلمند اورزګان او کندهار ولایتونو څخه دایکونډي ته غزیدل لارې طالبانو تړلې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په لومړي ځل د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر مولا غنی برادر سره د بین الافغاني خبرو په برخه کې د پرمختګ او پیلېدو په اړه خبرې کړې د پاکستان څخه خبرېدونکو انګلیسي ژبې ورځپاڼې اکسپریس ټریبیون راپور ورکړ چې د صادق خان او طالبانو خبرو اترو کې بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي یو له مهمو خبرو څخه و د ورځپاڼې د راپور پر بنسټ صادق خان دوحه د بین الافغاني خبرو اترو لپاره مناسب ځای ګڼلې او زیاته کړې ده چې په دغه اړه وروستنۍ پریکړه په افغانانو پورې اړه لري ملګرو ملتونو په ایران غږ کړی چې خپلو شکمنو اتومي مرکزونو څخه دې د ملګرو ملتونو پلاوي ته د لیدنې اجازه ورکړي ملګرو ملتونو په هغه قرارداد کې چې د جمعې په ورځ یې منظور کړو له ایران غوښتي چې خپلو دوه هغه اتومي مرکزونو ته چې د اتومي موادو د زیرمه کولو شک پرې کېږي دې د ملګرو ملتونو د پلاوي د کتنې اجازه ورکړي د ایران لخوا ملګرو ملتونو ته د دغو مرکزونو څخه د لیدو اجازه نه ورکولو د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي ناندرۍ را پیدا کړې وي د ملګرو ملتونو اوسنۍ قرارداد بریتانیې جرمني او فرانسې وړاندې کړې چې امریکا یې ملاتړ او چینی مخالفت وکړ چین د هندوستان لس باندې عسکر خوشې کړل دا بندیان د چین او هند ترمنځ دواړو هیوادونو په پوله د لداخ په سیمه کې د تیری دوشنبه په ورځ د رامنځته شوي نښتې وروسته چین نیولی و د راپورونو له مخې په دغه نښته کې د هند شل عسکر وژل شوي و له بل خوا د امریکا د بندنیو چارو وزارت د دغه پیښې کې د وژل شوي هندي عسکرو د وژل کېدو له امله د هند سره خواخوږي کړې د امریکا د بندنیو چارو وزیر پمپیو په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د هند او چین ترمنځ راپیخه شوې تازه پیخه کې د وژل شویو عسکرو له امله د هند خلکو ته تعزیت وړاندې پمپیو په ټویټ کې زیاته کړې چې د وژل شوي عسکر د دوی پاملونه او خپلوان په دغه مشکل وخت کې یاد ساتي وروسته له هغه چې تیره پنځشنبه په یوه ورځ کې د نړۍ په کچه د کرونا یو نیم لک نوې پیښې ثبت شوې د روغتیا نړیوالې ادارې د کرونا په سرعت سره د خپرېدو اخطار ورکړو د روغتیا د نړیوالې ادارې رئیس تیډروس ادینوم ګبریسس په جنیوا کې د ویډیو لارې په یو پیغام کې وویل چې کرونا په خطرناکه مرحله کې داخل شوی دوی وویل چې د کرونا وایرس نه یوازې په سرعت سره خپریږي بلکې دغه وایرس وژونکی هم دی ټیډروس ادینوم ګبریسس له خلکو د ټولنیز واټن د مراعات کولو غوښتنه وکړه د روغتیا د نړیوالې ادارې مشر وویل چې د نړۍ د نورو برخو په پرتله کرونا شمالي او جنوبي امریکا بر اعظمونو منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې ډیر خلک ځپلي د همدارنګ زیاته کړه چې د کرونا واکسین جوړول امکان لري خو دغه واکسینو تر کارونې لا اوږد مزل مخې ته پروت دی د جانز هاپکنز پوهنتون وروستنۍ شمېرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې تر دې دمه د کرونا له امله 450,214 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی د جانز هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې په امریکا کې په کرونا 1,193,500 نفر اخته او 1,403,440 نفرو د دغه وایرس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی هین کې په دغه وایرس 3,080,520 نفر اخته او 2,015 پنځه سوه درې نفرو د کرونا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. ایران کې تر دې مهاله په کرونا یو سل اووه نوي زره شپږ سوه اووه څلوېښت نفر اخته او نه هزاره دوه سوه دوه اویا نفرو د دغه وایرس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. پاکستان کې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې د کرونا له امله یو سل شپږ دېرش نفرو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دغه سره په پاکستان کې د کرونا له امله د مړو شویو کسانو شمېر درې زره دوه سوه نه ویشت تنو او په دغه هیواد کې د کرونا د پیښو شمېر یو سل پنځه شپېته زره دوه شپېته ته رسېدلی. د افغانستان د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د کرونا د پیښو شمېر ویشت زره اته سوه اته اویا ته رسېدلی. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر دې دمه افغانستان کې د کرونا له امله پنځه سوه شپږ څلوېښت نفرو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا د دې ساعت خبرونه چې په واشنګټن کې مو د امریکا غږ له سټوډیو تاسو ته وړاندې کړل.
قدرمن اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان کې د کرونا د ویروس پر ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر نږدې اته ویشت زرو ته رسېدلی. له بلې خوا د بې پولي ډاکترانو ټولنې د عامې روغتیا وزارت سره هرات کې د کرونا ویروس د درملنې لپاره نوي جوړ شوي روغتون ته د امکاناتو د برابرولو موافقه لاسلیک کړې. په موقع په دې اړه له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
وزارت د جمعې په ورځ په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې په دولس ولایتونو کې د کرونا د وایرس د درې سوه شپږ څلوېښت نویو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر ویشت زره اته سوه اته اویو ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی وایي چې په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ دوه تنه مړه شوي او درې سوه دوه تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي دي.
تیرو څلېرویشت ساعتونو کې د کرونا وایرس اته سوه درې نوي شکمنې پیښې معاینات شوي دي چې د غلو جمعی څخه درې سو شپږ څلوېښت مثبت تایید شوي دي چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس پیښو تعداد اووه ویشت زره اته سوه اته اویا ته رسېږي.
په افغانستان کې د کرونا د وبا د خپرېدو له پیل څخه د جمعې تر ورځې د کرونا په ناروغۍ پنځه سوه اته څلوېښت تنه مړه شوي او اووه زره نهه سوه دوه شپېته تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي دي. په نوو اعلان شوو مثبتو پیښو کې د هرات ولایت مثبتې پیښې نه دي شاملې. د دغه ولایت د کرونا د وایرس د مشکوکو پیښو د ټیسټ لابراتوار د تخنیکي ستونزې سره مخ شوې چې له امله یې په تېرو درې ورځو کې په دغه ولایت کې د کرونا د وایرس نوې پیښې نه دي ټیسټ شوي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې ژر به د هرات ولایت د کرونا وایرس د ټیسټ لابراتوار بیرته په کار پیل وکړي. ښاغلي عثماني د جمعې په ورځ هرات کې خبر اعلان ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت یو تخنیکي ټیم د لابراتوار د ماشینونو په ترمیم باندې کار کوي.
یک ټیم متخصص از بخش لابراتوار به خوده وردیم.
ښاغلي عثماني وویل یو متخصص ټیم د لابراتوار له برخې میلزان سره راوړي چې هم تخنیکي ستونزې هواري کوي او هم همدارنګه یو کافي اندازه د کرونا د وایرس د ټیسټ لابراتواري مواد مو راوړي ترڅو د لابراتوار د ټیسټ چارې بیرته پالي کړو. د عامې روغتیا وزارت سرپرست د هرات په ولایت کې د کرونا د وایرس د درملنې دپاره د نوي جوړ شوي سل بیسریز روغتون د پالیدلو په هکله هم خبرې وکړې. وویل چې د بې پولي ډاکترانو ټولنې آر ایس ایف موافقه کړې چې دا روغتون ته به روغتیایي کارکوونکي او وسایل برابر کړي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وویل چې په دې اړه یې د بې پولي ډاکترانو د ټولنې ایم ایس ایف سره یو موافقه هم لاسلیک کړې ده.
قرار است دا ظرف دو هفته دیګه.
ښاغلي عثماني وویل ټاکل شوي تر راتلونکو دوه اونیو روغتیایي کارکوونکي او د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره امکانات چې په دغه روغتون کې ورته اړتیا ده برابر او ابتتاح او هم عملي ډول به کار پیل کړي. د هرات د کرونا د وایرس د ناروغانو درملنې لپاره د نوي جوړ شوی روغتون د جمهور رئیس محمد اشرف غني په امر په اتلس ورځو کې د نوي کال په پیل کې جوړ شو. خو د طبي امکاناتو د نشتون له امله یې فعالیت نه و پیل کړی. د میسپ ټولنې د هرات د کرونا د وایرس د ناروغانو د سل بیسریز روغتون د تمویل او ورته د مالي امکاناتو د برابرولو دا موافقه په داسې حال کې لاسلیک کړي چې دغه ټولنې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې نور د کابل د دشتي برچی سل بیسریز روغتون ته مالي او تخنیکي ملاتړ نه برابروي.
یا کرونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولی شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدا د مخنیوي لپاره دغه پنځه ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د شل ثانیو لپاره پرېږدئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه شپېته سلنه الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، هر کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایي. یم هر کله چې پرچېږي یا ټوخیږي باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخیږي څلورم له نږدې تماس نه ډډه وکړئ له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ تر ډېره په کور کې نه تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه یو نیم متر فاصله وساتئ نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي که تاسې په خپله ناروغ یې ځان له نورو نه ګوښه کړئ پنځم له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ په یاد ولرئ د دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ
زمان غاگ دا واشنگتن دا ستډیو ناوري ملګری ملتونه وی فساد د سولې او افغانانو سوکالی په وړاندې لا هم یو ستر خنډ دی د اداري فساد سره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې دوامداره او اغیزمنې هڅې د دغه هیواد د راتلونکي لپاره خورا مهمې ګڼل شوې زمون همکار په همدې موضوع د مشرانو د جرګې د شکایت اوریدو د کمیسیون له مشر ښاغلي زلمی زاولي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې فساد د افغانستان لپاره څومره لوی تهدید دی
رښتیا د فساد موضوع د اداري فساد موضوع د افغانستان په اوسنی شرایط کې داسې نه ده چې یوازې اوس په 15 کال کې فساد راغلی دی یا موږ یوازې رئیس جمهور ملامت کو چې دی په فساد کې ناکام شوی دی د دې نظام د جوړېدو د وخت څخه چې په 13 کال کېږي یوازې رئیس جمهور نه موږ د کرسي په وخت څخه دا ملامتي پر کرسي به چې وسی پر رئیس جمهور چې وسی پر ډاکټر عبدالله چې وسی پر پارلمان چې پر قوه قضایه چې دا درې سره ارکان د دولت فیرن بيخي اکثریت په فساد اختري چې دغه فساد د دې بای سوي دی چې د ملت او د دولت مابین کې په اوله درجه مسافه لږ کې په دومره درجه د تباسازي او د بیرغونی کارونه شاته وغځيږي په دریمه درجه د دولت اعتبار مشروعیت د ملت په نظام کم کې په جاني سطح کم کې نو دا همدغه د فساد د موجودیت دی د فساد پر ضد د مبارزې نشټون دی او که مبارزه هم کوي هغه به ډیره یو ناکامه مبارزه یا د کاغذ پر مخ مبارزه ای خاص د دولت لخوا داسې جدي مبارزه چې موږ د ارګ یا د سپیدار څخه ووینو عملا وګورو د دې ثبوت چې په رښتیا نن رئیس جمهور یو وزیر معرفي کوي یا د پارلمان یو غړی معرفي کوي یا خپل یو قاضي معرفي کوي یا کوم والی معرفي کوي محکمه علني وسی موږ داسې یو ثبوت نه لرو دا په دې معنا ده چې په خپل ارګ او سپیدار په شمول د دولت د نور اراکین او څاغر ارکانې پارلمانم دی قزام ده او وزیرانم دی دا ټول اکثریت په فساد باندې اختري ملت هم په دې باندې اعتماد وکي دولت په مشروعیت پیدا کی جاني ټولنه هم دي ته په شس سره وګوري متاسفانه چې دا شی تر اوسه پورې موجود نه دی
زابلی صاحب ملګرو ملتونو له فساد سره د افغان حکومت مبارزه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیره مهمه بللې ایا تاسو په نظر په اوسنی حکومت کې د فساد سره د مبارزې جدي اراده موجوده ده
د فیلی دولت پرې کې د اکسب عبدالله هم شامل دی پرې کې رئیس جمهور دی پرې کې وزیران دی پارلمان دی قوه قضایه ده دروسره کې په اکثریت په دلاوري د تویل سم چې د فساد ښکارا بیلګستا په پارلمان کې دغه سي سويټ په دغه پارلمان د د د قدرت څخه کیږي د دې پارلمان دی جری سس فساد کې لاس دی په یو د دې حکومت سره په دې کې امکاری و کې مداخله کې د فساد په خاطر باندې په دې خاطر ایوازي په دې خاطر چې د ملت او د حکومت فاصله د یو ش پارلمان د غړي په واسطه باندې سره نږدې سي بدبختانه په خپل د پارلمان غړي اکثره د ولاري جداسي مداخله په حکومت په کارو کې کوي د ملت د حق څخه خوري چې هغه هم د ملت او د دولت مابین کې فاصله ډیریږي هم د خپل فساد لپاره هر ناروا کار ته شروع کړي هم دغه څه په قضا کې مستاسوینو په څارنوالي کې وینو هم دغه څه په وزیرانو کې نو موږ د خاص اراده د حکومت تر اوسه یا د دولت په ساده باندې د فساد په ځای مبارزه کې نه وینو کوي خو ډېر ښه کار به وایي چې رئیس جمهور یو وزیران یو دوه معرفي کړی وای د پارلمان دوه درې غړي معرفي کړی وای په قاضیانو کې دغه سکړی وای په سرنوالانو کې کړی وای چې د ملت ته اعتماد راغلی وای چې عملی هغه د پلانکي رشوت وخوړی پلانکي یو فساد وکړي هغه د محکمه النس ولا بدون د دې د موقف په نظر کې ونیسي وزیر وو د پارلمان غړي وو یو قاضي وو د محکمه شو دا شی عمل تر اوسه پوری پدې تلس کړی کې نه دی سوی اوس خو بیخ نه دی سوی نو موږ په دې خاطر وای چې حکومت یا په مجموع کې دولت د فساد د محوی د پاره تر اوسه پوری خاص اراده نه لري هم په خپل رئیس جمهور ډاکټر صاحب عبدالله او د ټول دولت دی اکثریت دولت
زبلی سه په فساد کې بهرنیان څومره کېل دي وزید چې د مشکل یو ور خفانان دي اما بهرنیان هم په دې مسله کې دخیل دي که دخیل دي څومره ستاسو په نظر
جناب جلازه صاحب بهرنیانو د لیش نیت لودلای دي دا ولی ورځ څخه چې د لیر اغلی دي افغانانو کې د فساد اغه لاری وروښولې امداغه دی خلک د دې د فاسیدو چارواکو د حمایت کوي بعضی وخت داسې استاده مرلو سي بعضی وزیران بعضی والیان د سیاغه مفسدترین خلک ماغه راوتلی دي یا غیر مسلکی دي یا بيخي د افغانستان د قوانینو سره نابلد دي د یو خارجي سفارت د خواځ معرفيکي په دې خاطر د خپل هدف په لاس راوړي یا د دې خپل اغه ستراتيجي ته د اغه وربند تطبیق کی نور اغه به مسلک سره راوړي یا وزیر کی یا والی کی یا په بل پوس کی مقرر کی دا ور باندې کشي دي کدا مقرر نسی ملک کومکونه خطا کوي خپل قواي او باسو حکومت مجبور کی دا په خپل د خارجانو د خاصخه د فساد د د د لړی تخویه کول دي زموږ حکومت په مجبور حالت کې ونی سي چې کومک باندې خطا کوم په اخر کې یو فاسد راولي هغه فاسد د ځان لپاره فساد کوي د په وجود کې په لاس راړي
د ورستي پښتنې په توګه زابلی صاحب مکافات او مجازات هم له فساد سره د مبارزې یو مهم منصور دی آیا دا شی په افغانستان کې تطبیق شوی دی
پرجلزه سه په افغانستان کې د مکافات او د مجازات اصل خود د تشین کې چې مجازات قطعا نست هغه نه پرسي واقع فساد کوي هغه اتمنی ورشل لري بیا په کچيري باندې کېږي محکمې ته ماول کېږي ډېر یو غریب سره یو ډېر یو مامور یو ډېر بیچاره سره چې 200 افغاني رشوت اخیستي امنیت ملي ګیر کې بیانو محکمه ملني کې بیچاره لاس کله قیدم کې دا دې اصل ته موږ د قانون حاکمیت نسو ولای په نتیجه کې دا نه مجازاتي او نه د مکافاتي مکافات هم داس خلکو ته ترفیع ورکول کېږي داس خلکو ته فوق العاده ډالري معاشات ورکول کېږي شې مثال اوس موږ تاسو د وزارت مالیه د وزارت ز مثال ته راوړم البته معاشونه د یو طرح د روي څخه لولسي دي د پنځه مش په ځما بس څخه نیولې تر اول بس ته پوری ايني ترتیب په نور وزارت خانو کې تطبیق سي وزارت مالیه نه تطبیقي موږ افتمخت راغشت او د مسولین د وزارت مالیه ستاسي یا د خپل طرح چې مو ایواز په وزارت مالیه کې تطبیقوي یا په ټول دولت باندې تطبیقي او یا د وزارت مالیه څخه وګرځوي موږ نو څو کولای چې قانون په یو وزارت مالیه باندې تطبیق سي په نور تطبیق نسي هغه چې د امتیازات او بخش دي هم دغه سي د مکافات نور ارخونه کراواخه ک ترفی ک فوق العاده یو امتیازی هغه د واستداران وړي هغه د لیاقت او د کارکردګۍ پر بنا باندې ډیر کم وخت کیږي یو مستحق څوک د غوړ کی مکافات ورته فلیازه پر دې اصل کې د مجازات مکافات کچيري د قانون د حاکمیت پر وړاندې کی وسی نو هغه مستحق سره هم مکافات کیږي هغه متهم یا مجرم سره به مجازات کیږي چې متاسبنه اوس تر دې راته پوری سیمو ژوندو په اکثریت وخت کې دا برعکس ده تشکر
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې راپور وایي چې په 2019 کال کې څه باندې 9 میلیونه کسان د جګړو او ستونزو له امله بې ځای شوي دي لدې سره په ټوله نړۍ کې د بې ځای شوو شمیر 9.5 میلیونه ته رسیدلې ده تفصیل پر رپورت کې اوري
د انسانانو لیوي سلنې څخه زیاته برخه یا پزمکه کې په هرو و نوي اشخاصو کې یو وس بي ځای شوې ده د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې دا د اندېښنې وړ لویه مسله ده او دا یادونه کوي چې په بي ځای شوې کې نږدې 80 میلیونه څخه ډېری په خپلو هیوادونو کې بي ځای شوې دي په داسې حال کې چې 9.5 میلیونه کډوال دي چې په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کوي د مشترکو انګیرنو سره سره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنر فلیپو ګراندی وی ډېری کډوال په بڑای هیوادونو کې د پناه غوښتنه نه کوي مګر شاوخوا هیوادونو ته ځي. هغه وویل چې د 15 سلنه بيزار شوی خلکو کوربه وروسته پاتې هیوادونه دي.
سوریا، وینزویلا، افغانستان، سویلی سودان او میانمار. تاسو په هغه چې د څه معنی لري کچېره په دې هیوادونو کې کړکېچونه حل شي نو د نړۍ آتش په تسلنه بي ځای شو مسلې ته به حل لار پیدا شي.
د یونیسیار مشر وایي چې یوازې 15 هیوادونه د نړۍ آتش په تسلنه کډوال جوړوي. ګران دی وایي د کانګو دیموکراتیک جمهوریت د افریقا ساحل سیمه، یمن او سوریه کې شخړې تیر کال 9 میلیونه کسانې نیوی بې ځای کړې دي. هغه وایي هغه په ځانګړي ډول د هغه مهاجرو په شمیر کموالی چې بیرته کورونو ته د راستنېدو یا په بل هیوادونو کې د بیا میشته کېدو توان لري اندېښمن کړی. هغه زیاته کړه چې په 1990 کال کې په اوسط ډول کال کې 1.15 میلیونه کډوال د دې توان درلوده چې بیرته خپل هیوادونو ته لاړ شي، خو اوس دا شمیر 400,000 ته ښکته شوی.
مسلمان دا د شخړو دوام د نوي جنجرونو رامنځته کېدل د پیاوړتیا نشتون د امنیت شورا په څیر سازمانونو په شمول د نړیوال ټولنې فلج کېدل ښیي. د امنیت شورا په څیر سازمانونه چې شخړې په نخه او پای ته رسوي کډوال او بې ځایه شویو خلکو ته بیرته رسنیدونکي شرایط برابروي.
راپور یادونه کوي چې په دریم هیوادونو کې د میشته شویو مهاجرینو شمیر د 2014 کال په پرتله تیر کال د 1,300,000 څخه 1,900,000 ته راټیټ شوی. اوس د متحده ایالاتو پر ځای کاناډا هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر کډوال مني. په ګلوبل رپورټ ټرند کې دا نه دی ویل شوی چې ممکن د کوویډ-19 وبا په دغه شمیرو باندې اغیز کړی وي، مګر عالی کمشنر ګراند یادونه کوي چې 1,300 هیوادونو د وبا له امله خپل پولې په بشپړ یا جزوي ډول تړلې دي. کالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونو ته ادامه ورکاو.
د کووډ 19 درمل په هنه او د واکسینونو په برخه کې څېړنې له چټکۍ سره پر مخ روان دي. د امریکا غږ خبره له سشلند په دې باره کې لږنیو نه دا رپورټ را لګلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO رپورټ ورکړی دی چې د کووډ 19 د علاج او مخنیوي لپاره څېړنې د درملو او واکسینونو پرمختګ ډېر په چټکۍ سره پر مخ روان دی. رپورټونه وایي تقریبا د 500,000 مړینې په شمول د کورونا په ویروس باندې 8 میلیون مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په ټوله نړۍ کې هیوادونه د یوې داسې واکسین د پیدا کېدو په لټون کې دي چې دغه وبا ته به خاتمه ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان د دغه هدف په لور د چټک پرمختګ رپورټ ورکړی دی، مګر وایي مخکې له دې نه چې یو محفوظ او مؤثر واکسین موجود شي لا تر اوسه په دې برخه کې یو شمیر خنډونه شته. د WHO لوړ رتبه ساینس پوهې سومیا سوامی ناتن امریکا غږ ته وویل د واکسین د جوړولو لږ تر لږه 200 کاندیدات پرمختګ په پړاو کې دي. دا وایي تقریبا 100 کاندیدانو په انسانانو باندې تجربه کړې ده او درې به په 2 هفتو کې د دریم مرحله لپاره چمتو وي چې هغه کلینیکي پړاو دی. سوامی ناتن بیا وایي ځکه نو موږ اوس د واکسین د ازمایښت نوي پړاو ته داخلیږو. د دریم پړاو ازمایښت یو داسې ازمایښت دی چې دا به په قطعي توګه ثابته کړي چې دا یو مؤثره او محفوظ واکسین دی یا نه. زه هیله مند یم، زه خوشبینه یم، مګر تاسې پوهیږئ چې د واکسین پرمختګ یوه پیچلې ذمهواري ده. د دې سره ډېر شکونه او نامعلومتیا ملګری ده. سوامی ناتن انا وایي که دغه ازمایښتونه ناکام شي خلک باید هیله د لاسه ورنه کړي. د څرګند کړه چې د واکسین ډیر نور کاندیدان او کړنلار شته دي چې د کلینیکي ازمایښت له پروسس نه تیریږي. سوامیناتن بیا وایي چې موږ ډیر نیکمرغه وو د روان کال پای ته د رسیدو نه د مخه به یو یا دوه کامیاب کاندیدان وي. مګر ته څو چې د دغو ازمایښتونو نتیجې ووینو تاسې په دې پوهیږئ چې د دغو ازمایښتونو کول هم مشکل دي، ځکه دغه ازمایښتونه باید په داسې ځایونو کې وشي چې دغه میکروب او ساري ناروغۍ پکې دوام ولري. ځکه نو د مثال په ډول که داسې هیواد وي چې دغه واکسین ته پکې پرمختګ ورکړی شوی مګر ونه شي کړی د دوی د مکروب د خپرېدو اندازه کنټرول کړي، دوی ته پکار ده چې د ازمایښت لپاره د نورو ځایونو په لټون کې شي. په داسې حال کې چې د مخنیوي د واکسین لپاره څېړنې روانې دي، د کووید 19 د علاج کولو درملو ځینې د قناعت وړ نتیجې ورکړي دي. کلینیکي ازمایښتونو ښودلې ده چې ریم ډیسپری داسې درمل دي چې د ایبولا د ناروغۍ لپاره ورنه کار اخیستل شوی دی. د کورونا په وایروس د ځینو اخته شوو کسانو د روغېدو موده لنډولی شي. داسې ښکاري چې د التهاب ضد درمل او دګزا میتاسون د جدي ناروغانو د مړینې شمیر په پوره اندازه کموي. دغه درمل چې له ډېر وخت نه راپه دېخوا پیدا کېږي ارزانه دي او د کم عاید خلک یې د اخیستلو توان لري. د ملاریا ضد درمل هایدروکسی کلوروکین کلینیکي ازمایښت چې ګټه نه لري او په ځینو مواردو کې د هغو ناروغانو د مړینې سبب کیږي چې د کورونا په وایروس اخته شوي وي. لیکن ساینسپوهان په دې عقیده دي چې ښایي دغه درمل د کورونا د وایروس په مخنیوي کې مؤثره وي. په غټه پیمانه کلینیکي ازمایښتونه اوس روان دي چې وویني واقعا داسې دي یا نه.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو د روغتیاي برخه په دولتي مسولینو نیوکه لري چې ګوندې د اداري فساد له کبله د کورونا ناروغانو د درملنې روغتون ته د لازمو اسانتیاو په برخه کې توجه نه ده کړې. په همدې اړه د امریکا غږ د خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ اوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د کورونا وایروس مثبت پیښې مخ پر ډېریدو دي، په دغه ولایت کې د کورونا ناروغانو د درملنې روغتون په اړه نیوکې زیاتې شوې دي. یو شمیر خلک د روغتیا برخې پر دولتي مسؤلینو نیوکه لري چې ګوندې د اداري فساد له کبله د کورونا ناروغانو د درملنې روغتون ته د لازمو اسانتیاو په برخه کې لازمه توجه نه ده کړې. د دې ولایت اوسیدونکو نور الله خان وایي چې د کورونا وایروس د مبارزې لپاره دغه ولایت په لګل شویو پیسو کې لومړیتوبونه په نظر کې نه دي نیول شوی.
موږ د څلوېښت تلکو کمپلې اخلو خو موږ د اکسیجن د ډبو کمای لرو. څه چې اولویتونه دي پر هغه باندې کار نه کوي. آی سی یو شته دلته په روغتون کې خو فعالېدلې نشته، خو دوی آی سی یو نه فعالې او خبره کوي چې اکسیجن ډېر مصرفېږي. خو چې اکسیجن ته د کورونا د ناروغ لپاره نه مصرفې نو چیرې مصرفې؟
په ټوله کې اعتراض زده چې د دایمي برېښنا، آی سی یو، د ایکس ری سیستم، د وایروس تشخیص او ناروغانو ته د مناسب خوړو برابرول او ځینې نور هغه څه دي چې تر اوسه په یاد روښتون کې نه دي چمتو شوی. د دې ولایت بل اوسیدونکي مالی خان یعقوبی له آشنا رادیو سره په خبرو کې له ځایي چارواکو او د کورونا وایروس پر ضد ملي کمیټې وغوښتل چې د کورونا پر ضد د مبارزې په خاطر جدي ګامونه واخلي.
خو ستاسو ځنګړې پاملرنه وکړي تر څو څومره کسان چې د کورونا له وجې د سیاتمې یا د ولایت مقام د نغړی له وجې وژل شول، مړ شول، شهیدان شول، نور دې دا پروژه پای ته ورسوي. د کورونا پر ضد پروژه نه مبارزه دی پیل کې تر څو موږ وکولې شو په خوست کې د کورونا مخنیوي وکړو.
د رسمي شمیرو له مخې دغه ولایت د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوي او د ناروغانو د درملنې په خاطر 7 میلیونه افغانۍ ورکړل شوی چې یو اندازه یې لګول شوی هم دی. که څه هم د عامې روغتیا د مسؤلینو نظر موانه خیستلی شو خو د خوست دیولي وین طالب منګل وایي ولایتي ادارې هڅه کړې چې د کورونا ناروغانو له درملنې روغتون ټولو اړتیاو ته رسیدګي وکړي.
قدیر روغتون ته چې پخوا دغه روغتون غیر فعال و موږ کولی شول چې د دې روغتون یو شمیر هغه اړتیاوې چې درلودې هغه پوره کړو. چې دا مهال قدیر روغتون نسبتا فعال دی او زموږ هڅه همدا ده چې په کومو برخو کې چې ستونزه موجوده ده هغه ستونزې ته په وخت رسیدګي وکړو او هغه ستونزې ورهواري کړو.
د ځینو شمیرلو مخې تر دې مهاله په خوست کې څه باندې 300 کسان پر یاد وایروس اخته شوي چې له دې جملې شاوخوا 100 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، د نن سهار خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدل. تر بیا، خدای مو.